مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنئ. زه بشیر غواخیم او تاسو د 12 بجو په دې خبرونه کې هرکلی وایم. له 12 څخه تر 12 نیمه پورې به تاسو بلابل رپورټونه وړاندې کوو. مطبوعاتي کتنې او مرکې د دې نیمه ګڼټې برخه دي. په پاتې نیمه ګڼټه کې به تاسو دوه اونیز پروګرامونه اوریدلی شئ. هیله ده چې تاسو راسره د ګړۍ تر پایه واوسئ. لومړی به ګلایا ساسته د یو خبرونه اسلام آباد کې د شپږو هیوادونو د پارلمان مشرانو غونډه شروع شوې ده. هند وایي د کنټرول پر کرښه د پاکستان له لوري په ډزو کې څلور هندي فوجیان وژل شوي او شمالي کوریا د ملګرو ملتونو بندیزونو پریکړه رد کړې. اوس د خبرونو تفصیل. په اسلام آباد کې د شپږو هیوادونو د پارلمان د مشرانو غونډه شروع شوې ده. د پاکستان، افغانستان، چین، ایران، روس، ترکیه د پارلمان مشرانو واستازي په دې کانفرنس کې ګډون کوي. د شپږو هیوادونو د سپیکرانو غونډې هدف د ترهګرۍ په وړاندې چیلنجونه او د سیمه ییز هیوادونو ترمنځ په اړیکو بحث کول دي. د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر آیا صادق د غونډې د پرانستلو پر مهال ویل چې په ټوله نړۍ کې ترهګرۍ لوی چیلنج جوړ شوی دی. سیمایز هیوادونه د القاعده، طالبان، ایست ترکستان، غورزنګ او همدغه شان نورې ډلې لکه داعش ګواښونو سره مخامخ دي. د ترهګرو د لاسه په دې سیمه کې ماشومان، ښځې او سړو خپل کورونه پرېښي دي. نوموړي زیاته کړه چې پارلماني ډیپلوماسۍ له لارې د سیمایزو هیوادونو ترمنځ کشالي هواریدای شي. د افغانستان د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی ویلي دي چې سیمایز هیوادونه د ترهګرۍ جدي ګواښونو سره مخامخ دي. نن په اسلام آباد کې د شپږو هیوادونو د پارلمان مشرانو کانفرنس ته په وینا کې د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی ویل چې افغانستان د ترهګرۍ پر ضد په جنگ کې په لومړۍ کرښه کې دی. نوموړي په گاونډي او سیمایز هیوادونو غږ وکړ چې د ترهګرۍ ضد جګړه کې همکاري وکړي. نوموړي پرون په اسلام آباد ته په رسیدو د پاکستان قومي اسمبلی سپیکر آیا صادق سره په دوه اړخیزه مسلو هم خبرې کړې وې. د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د خوارکښو ماشومانو د کار شمیرې معلومولو لپاره په راتلونکي کال کې سروې پیلوي. دا خبره د خیبر پختونخوا د خواري مزدوري د چارو د ادارې سکرتر خیام حسن نن مشال اړوي ته کړي. نوموړي د سروې په اړه ویل چې دا دوه شپږ کال وروسته کیږي.
اوس زمونږ اسپیشل اے ڈی پی سکیم هم دی او یونیسف هغه سره مونږ چایلډ لیبر سروے اوس وی آر اباؤٹ ٹو سٹارٹ کرا. نو دا نیکسٹ ایئر دسمبر پورې به کمپلیٹ بشي. نو هغه فکر چې راځي هغه مطابق به بیا مونږ ته ایگزیکٹ هغه پتہ لګی لائن آف ایکشن دی.
بلخوا د ماشومانو د ژغورنې د ادارې د خیبر پختونخوا مرستیال مشر اعجاز احمد خان وای چې د خواري او مزدورانو کوونکو ماشومانو د شمیر نشتون له وجې د اړوند ادارو کارونه ډیر ګټور نه دي. د هند فوج وایي د کشمیر په لانجمنه سیمه کې د پاکستان له لوري په ډزو کې څلور هندي فوجیان وژل شوي. پرون هندي فوج په یو بیان کې ویل چې پاکستاني ځواکونو په راجبوړي سیکټر کې په هندي پوستو ډزې وکړي چې د دوی په خبره دا له اوربند څخه سرغړونه ده. په بیان کې ویل شوي چې په وژل شو کې یو فوجي افسر هم شامل دی. پاکستان تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. د دې پیښو وروسته د پولي په اوږدو کې د دواړو غاړو له لوري د ډزو او توغندیو د ویشتلو راپورونه هم ورکړل شوي دي. د پاکستان د بارونو چار وزارت وایي د جاسوسۍ په جرم کې نیول شوی هندي وګړی کلبوشن یادوف میرمن او مور به یې سبا پاکستان ته رسیږي. د بارونو چار وزارت وایي ډاکټر محمد فیصل پرون په ټویټر باندې لیکلی چې هند ورته خبر ورکړی چې کلبوشن یادوف کورنۍ به د ګل په ورځ اسلام آباد ته ځي او په همغه ورځ به بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. دا له هغې وروسته ده چې د پاکستان حکومت د روانې اونۍ په لومړیو کې کلبوشن یادوف ښځې او مور ته نوموړي سره د ملاقات لپاره ویزې ورکړي. یاد وي چې کلبوشن یادوف د تیر کال په مارچ میاشت کې په بلوچستان کې د جاسوسۍ په تور نیول شوی او فوجي عدالت ورته د مرګ سزا اورولې وه. ماسکو یو ځل بیا په افغانستان کې له امریکا سره د همکارۍ د چمتووالي خبره کړې ده. په افغانستان کې د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي او د روسیې د بارونو چارو په وزارت کې د ایشیا چارو د ادارې مشر زمیر کابولوف رویټرز خبرې جان سره په امریکا کې ویل چې روسیه په دې اړه د امریکا د بارونو چارو وزارت د سرپرست مرستیالي سره په تماس کې ده. تر دې یوه اونۍ وړاندې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتن په خپل کلنۍ خبرې غونډه کې ویل چې په افغانستان کې امنیتي ګواښونه په زیاتېدو دي او ویل چې ماسکو له افغان حکومت او په دغه هیواد کې له امریکا سره همکاري ته چمتو دي. په غبرګون کې افغان حکومت ویلي چې ټول هیوادونه کولی شي له افغانستان سره خپلې ټولې اړیکې د ډلو نه بلکې د حکومتونو په کچه ټینګې کړي. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. شمالی کوریا د ملګرو ملتونو د بندیزونو پریکړه رد کړې او دای د جنگ عمل بللې دي. د شمالی کوریا د بارونو چارو وزارت نن ویل چې د ملګرو ملتونو بندیزونه په مکمله توګه ردوي چې د هیواد له حکومت څخه سرغړونه ده. نوموړي ویل دا د جنگ عمل دی چې د کوریا ټاپو او سیمې امنیت خرابوي. دا بیان تر هغې دوه ورځې وروسته راغلی چې ملګرو ملتونو پر شمالی کوریا د بلیسټیک توغندۍ د ازموینې پر سر نوي بندیزونه ولګول. شمالی کوریا تېره میاشت د بلیسټیک توغندۍ د ازموینې دعوه کړه چې ټول امریکا په نښه کولی شي. نن په روس کې د اداري فساد پر ضد فعالان او اپوزیشن ګوند مشر الکسی ناولنی په ماسکو او د هیواد په نورو ښارونو کې مظاهره کوي، خو چارواکو په ماسکو کې د مظاهرو اجازه نه ده ورکړې. بلخوا د بشري حقوقو د سار نړیواله اداره هیومن رایټس واچ وای دا د کرملین لخوا د اپوزیشن پر ضد د عملیاتو بیلګه ده. ناولنی د مظاهرو تابع کوونکي فعال ملاتړ اعلان هم کړی دی. او اخري خبر د کرکټ درکو. د سریلانکا او هند ترمنځ دریم شل اوریز کرکټ لوبه نن په ممبئی کې کیږي. تر دې مخکې هند دواړه شل اوریز لوبو کې سریلانکا ته شکست ورکړی وو. بلخوا مرون نیوزیلند کرکټ لوبډلې ویسټ انډیز ته په دویم یو ورځني لوبه کې په 270 رنزونو ماتې ورکړه. د نیوزیلند لوبډلې 325 رنزونو په جواب کې د ویسټ انډیز ټوله لوبډله په 121 رنزونو آوټ شوه. دا تر دې مهال د مشال راډیو خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه مو له ګلیاس څخه اوریدل. په دې غړ کې به د نور رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل اورو. په اسلام آباد کې د شپږو هیوادونو د پارلمانونو مشرانو غونډه روانه ده. پرون د افغانستان پارلمان مشر د خپل پاکستاني سیال آیا صادق سره په دوه اړخیزو مسایلو خبرې وکړې. اسلام آباد کې مرستیال افغان سفیر زردشت شمسوای
د افغانستان حکومت خو د پخوا راهیسې د دې طرفدار دی چې هم د خلکو ترمنځ اړیکه پیاوړې شي، دغه اړیکه باید لا پیاوړې شي او دې ته مخکې هم کار شوی دی.
په خیبر پختونخوا کې د خوارکخو مزدورانو ماشومانو د شمیر زیاتېدو وجه څه ده؟
تاسو ګورئ زموږ په کلو کې میجورټي مور پلاس کم دی. هغه چې ماشوم سکول ته لیږو نوکری نشته او دا نشته دا نه خدای چې ماشوم دلار شي وغه 300 روپۍ وګټي.
او په سواد کې شوې مشارکې ګڼو خزینه شاعرانو برخه درلوده.
جب می پختو دا یوسف زایم کوم افغان زما لاس کی می قلم دی او کتاب پوند جانان زما زاد پختونخوا د باغچی او وګمې ما زد لرو بر د پختنو جګه شملایما.
او د دې ترڅنګ تاسو په باقی پاتې نیمګینټه کې پرګنې او ټولنه او سخدریزی خبرونه هم اوریدل شي. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام هم زموږ خبرونه شته دي. نن پاکستان له 500 هیوادونو ورغلي د پرلماني مشرانو کانفرنس کوربه دی. د پاکستان، افغانستان، ایران، ترکی، روس او چین پرلمان غړي په سیمه کې د اقتصادي همکاري او تجارت زیاتولو ترڅنګ پر امنیتی همکاري او خبرې کوي. نن سهار پیل شوې دی غونډه کې ګډونوال وویل چې ترهګري و نړیواله مسله ده، نو ځکه یې باید پر ضد شریک او رښتینی کار وشي. احمد الله یې نور تفصیل درته وایي.
کانفرنس ته خپل وینا کې صدر ممنون حسین اویل چې دوی هیله لري چې دا کانفرنس به د سیمې ملکونو ته راپیخو چیلنجونو مقابله کولو او سیمه ییزې ترقۍ لپاره ګټور وي. د نوموړي وینا وا
د دې سیمې ښه راتلونکي خپل منځي رابطو، تجارت او د مرستو جاري ساتلو سره تړلی شوی دی او موږ د دې منطقې ټولو ملکونو ته چین پاکستان اقتصادي راهداري کې د شاملېدو بلنه ورکوو. دا سیمه چې کومه د اقتصادي پیاوړتیا او د خوشحالۍ خوب دا د سیمه ییز امن کلاری او د یو بل د ګټې سوچ د لارې ممکن دی او دې جذبې تر لاندې پاکستان په افغانستان کې امن او پیاوړتیا لپاره کوششونه کړي دي، ځکه چې دوی ګڼي چې د افغانستان امن سره د دې ټولې منطقې امن تړلی دی او د دې خواهش ترلاسه کولو لپاره به خپلې هڅې جاري ساتو.
کانفرنس ته خپله وینا کې د پاکستان د پارلمان سپیکر سردار ایاز صادق وویل چې د سیمې ملکونو ته چې کوم شینه تر ټولو زیاته خطر را مخې ته ده، نو هغه ترهګري ده او د 2001 کال نه را په دې د ترهګرۍ پر ضد جنگ لوجې یوازې د پاکستان معیشت ته یو سل شل ارب ډالرو زیان رسېدلی دی. د نوموړي وینا وا
د ترهګرۍ پیښو په تیرو لسو کلونو کې د نړۍ تقریبا هر ځای متاثر کړی او د دې پیښو لوجې دوه لکو نه زیات کسان وژل شوي او له بده مرغه په یاد شمېره کې نیم نه زیات د دې سیمې سره تعلق لري. د دې ترڅنګ دې منطقې نه بې ګناه خلک یا خو په کډه کولو مجبوره کړی شوي او یا په زور له خپلو سیمو لرې کړی شول. او د نړۍ هغه پنځه ملکونه چې پکې تر ټولو زیات کډوال میشت دي، پاکستان، ایران او ترکی پکې هم شامل دي.
د سپیکرانو نړیوال کانفرنس ته د افغانستان د پارلمان سپیکر عبدالرؤف ابراهیمی وویل چې دا یو تاریخي کانفرنس دی چې پکې به خپل منځي ګټو سره سره هغه چیلنجونه چې دوی تر مخې ته دي په هغې به خبرې اترې کوو. د نوموړي وینا وه
افغانستان
او د دې سیمې نور ملکونه د ترهګرۍ د خطرې سره مخ دي او وسلوال د خپلو کاروایانو د لارې نه صرف بې ګناه خلک وژني بلکې ولسي بنیادي ډانچه هم ورانوي. د دې سره سره د ملک خلک یې د تیرو څو کلونو راهیسې د ځان وژونکو بریدونو سره مخ دي. د وسلوالو په زیاتره پیښو کې بې ګناه خلک چې پکې زنانه او ماشومان هم شامل دي په نښه کېږي. خو وسلوال وایي چې دا هر څه د اسلام لپاره کوي. په اصل کې دوی په اسلام هیڅ یقین نه لري ځکه چې اسلام خو د امن درس ورکوي او د دوی ټول کاروایانې د اسلام پر ضد دي.
کانفرنس ته د پاکستان د سینټ چیرمین میا رضا ربانی نه علاوه د چین، روس، ایران او ترکی سپیکرانو هم ویناګانې وکړې او په دې خبره یې زور راوړو چې غړي ملکونو لا د هر قسمه خطرو په ګډه سره مقابله کول پکار دي. بلخوا د پاکستان سرکاري خبری ایجنسی ای پی پی وایي چې د کانفرنس په لومړۍ ناسته کې به د منطقې څخه د ترهګرۍ خاتمې لپاره د تګلارې لټولو او د پارلمان په کردار به خبرې کیږي او په دویمه ناسته کې به سیمه ییزې رابطې په زیاتولو او د نوو لارو په لټولو به خبرې کوي او هم نن ماښام به د کانفرنس شریکه اعلامیه جاري کولی شي. احمدالله مشال ریډیو اسلام آباد.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری په همدې اړوند تاسو یو مرکه دراورو. اسلام آباد کې د شپږو هیوادونو د پارلمان مشرانو د غونډې ته پرون د افغانستان ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی هم ورغلی دی. هلته تر رسیدو وروسته یې د پاکستان قومي اسمبلی سپیکر ایاز صادق سره ملاقات وکړ. په اسلام آباد کې د افغانستان مرستیال سفیر زردشت شمس دغسې ملاقاتونه او ناستې مهمې بولې. نوموړي سره په دې حکله موږ مرکه کړو. په لومړي سر کې مو ته پوښتنه کړې چې ښاغلو عبدالرؤف ابراهیمی او آیا صادق په کومو موضوعاتو خبرې وکړې؟
پرون د افغانستان د ولسی جرګې یو جګپوړی هیئت ښاغلي ابراهیمی صاحب په مشرۍ باندې اسلام آباد ته راورسېدو. هدف یې د راتګ دا دی چې دلته د پاکستان په کوربتوب د شپږو هیوادونو چین، روسیې، ایران، افغانستان، پاکستان او ترکیې د پارلمانونو د رئیسانو کانفرانس دوی دایر کړی دی. نو په دې کې د ګډون لپاره راغلي دي او د کانفرانس دوه عمده موضوعات چې دي چې په هغې باندې خبرې کېږي هغه دا دي چې څنګه پارلمانونه کولی شي چې د دغو هیوادونو چې د تروریزم سره د مبارزې په اړه ګډې تګلارې ولري. دویم موضوع منطقوي اتصال دی چې په دې اړه هم په شریکه داسې تګلارې رامنځته کړي چې د دې هیوادونو ترمنځ اقتصادي او مخابراتي اتصال څنګه رامنځته شي.
او شمس صاحب، د پاکستان د چارواکو سره یا د قومي اسمبلی د سپیکر یا صادق سره عبدالرؤف ابراهیمی چې د افغانستان د ولسی جرګې سپیکر یا مشر دی ملاقات وکړه، هغې سره په کوم موضوعاتو خبرې وشوې؟
بالکل، پرون هغې سره یو هغه د ښه راغلاست او کرټسی کال و هغه ابتدایي ملاقات و. په هغې کې سره دې چې مختصر دغه وشو خو بیا هم د دواړو خواو نه تفاهم هم دا و چې هم د تروریزم سره مبارزې په اړه باید په شریکه سره کار وشي. د دواړو هیوادونو بیا د منطقې په سطح د اقتصادي خیراستیا دپاره هم باید په مشترکن کار وشي. په اصولو کې د دواړو طرفو نه د نیکو هیلو او د ګډ کار کولو تصمیم او دغه اعاده وشوه.
او شمس صاحب، په دې وروستیو کې د پاکستان نه د پارلمان غړي کابل ته لاړل، د هغې نه مخکې د کابل نه ځینې کسان درغلي وو اسلام آباد ته، دغسې ناستې تاسو څنګه ګڼئ دغسې تګ راتګ د سفرونه؟
د افغانستان حکومت خو د پخوا راهیسې د دې طرفدار دی چې هم د خلکو ترمنځ اړیکه پیاوړي شي او بیا د خلکو ترمنځ د اړیکو په راس کې یو هغه مهمه برخه د ولس د نمائندګۍ تګ راتګ دی او هغه ناستې دي. نو زمونږ حکومت دغه طرفدار دی او دغه اړیکه باید لا پیاوړی شي او دته مخکې هم کار شوی دی او دته تیر غونډه کې هم د افغانستان د ولسي جرګې رئیس د دې ژمنه وکړه چې د دوی راتګ چې مخکې د دوه جانبه غونډې دپاره هغه هم په خپل ځای دی، تاریخ نه دی اعلان شوی. هغه وویل چې موږ به بیا راځو، که څه هم دغه غونډه چې ده دا منطقي ده او دا د شپږو هیوادونو یو کانفرنس کې د ګډون لپاره راغلي دي، زیات بحث یا دوه جانبه برخه نه ده. تګ راتګ او دغه اړیکه مهمه ده.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراده و سمال ته دومره پراته دي
هر طرح کې بدرنګ زکه ده چې دا غمن نشوند سره نسته
دا غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي
موږ ته اندو مين دي نور نو غوړي چې موږ به ګنا ځمنو کتاب ته ته کینی ټول ته خپل فلو غوړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ری د سولې پر لور خبرونه تاسې له مشال ریډیو نن واوریدل. په دې ګړۍ کې تاسو ته دوه نورې اونیزې خپرونې وړاندې کوو. په هغې کې یوه پرګنۍ اونیزې خپرونه ده چې د اقلیتونو په مشکلاتو باندې راڅرخي، او بله ټولنه او سخت دریزي خپرونه ده چې په سخت دریزي او بنیادګرایۍ باندې یا بنسټ پالنې په اړه پکې تاسې بحثونه اورېدای شي. هیله ده چې تاسې راسره تر پایه واوسئ او دا خپرونې راسره واورئ. اوس یو رپورټ اردو د خیبر پختونخوا چارواکي وایي کوشش کوي چې په خوارو مزدورو اخته ماشومانو شمیر معلومولو لپاره یوه سروي وکړي. د دوی په خبره دې سره بعد دغسې ماشومانو تر شمیرې معلومېدو وروسته دې ستونزې ته لازمې حل لارې راوویستل شي. په تېرو وختونو کې پر حکومت نیوکې شوې چې د مزدورانو ماشومانو ژوند سمولو لپاره یې ډېر څه نه دي کړي، خو چارواکي وایي دوی کوښښ کوي چې دا واړه د تعلیم حاصلولو لپاره خونځیو ته راولي. زلاند یوسفزی په دې حقله رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا لیبر ډیپارټمنټ یا د خوارۍ مزدوری د چارو د ادارې سیکرټری خیام حسن وایي چې د خواري کښو ماشومانو د شمیر معلومولو لپاره سروې د 2018 کال سره سمه پیلوي او د دسمبر تر میاشتې به پای ته ورسي. د نوموړي په وینا په خیبر پختونخوا کې په دې تړاو سروې 22 کاله پس کیږي.
دا سروې 1996 کې شو او ټول پاکستان سروې شو فیډرل لیول باندې. نو هغه کې فیګر چې اوسه 3.3 میلیون علی 33,96 کې دا فیګر او چایلډ لیبر، او هغه کې دا خیبر پختونخوا ایٹ دیٹ ٹائم این ڈبلیو ایف پی زمونږ شیئر چو 1 میلیون وکړي. نو اوس زمونږ اسپیشل ای ڈی پی سکیم هم دی او یونیسیف هغه سره مونږ چایلډ لیبر سروے دا نیکسٹ ایئر دسمبر پورې به کمپلیټ بشي. نو هغه فیګر چې راځي هغه مطابق به بیا مونږ ته ایگزیکټ هغه پته لګي لائن آف ایکشن.
د ماشومانو د ژغورنې د ادارې د خیبر پختونخوا ډیپټی چیئرمین اعجاز احمد خان وایي چې د خواري او مزدوري کوونکي ماشومانو د شمیر د نشټون لوجي د اړوندو ادارو کارونه ډیر ګټور نه دي. نو موړې زیاتوي چې په ټولنه کې د تعلیم په اړه د پوهې کمی یو لغټو ستونزو ده.
لیمنټری سیکنډري ایجوکیشن ډیپارټمنټ جو سټټستیک دی نه یې کې دا چې مطلب 16-17 لاک ماشومان چې اوټ اف سکول سي خدای دې بده کې موږ ګورو 20-30 پرسر ماشومان موږ د خای چې په چا لیبر کې بنوالي او چا لیبر کې موږ ماشومان انوالډ دي یا په ایکستریم پورټی کې یا الیټری
مزدوری چارو د ادارې سیکرټری خیام حسن وای چې د مخکې په پرتلا د ماشومانو د مزدوری کولو کچا ډیر کم شوې ده.
الحمدلله دا انډستریز کې خو چایلډ لیبر تقریبا ختم دي زموږ دا ورشا سره دا نور هغه چې دي دا یو غټ سوشل پرابلم دی. لکه اوس هلته ماشوم دې سره سب جاب اور هغه کوي دې لپاره زموږ پرپوزل دا دی گورنمنت ته چې اوس کمپلسری ایجوکیشن ایکټ نه فیش شوی دی خیبر پختونخوا کې. نو دا ایجوکیشن ډیپارټمنټ کا هغه باندې عمل درمه سٹارټ کی
نو دا ټول چایلډ لیبر والے چې ډایرکټ سکول ته وځي.
د خیبر پختونخوا حکومت په کال کې دوه ځله ماشومان سکولونو کې داخلولو مهم چلوي او ټولنه کې د تعلیم په اړه د پوهې سیوا کولو په غرض حکومت او هم غیر سرکاري ادارې هلې ځلې کوي. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کھڑا وډک ژوند
خبر ادا ده وقت پاکستانی نه تصور کړي
ما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس والا جزاګه ته ډیر وایم چې ما وای ده او ما سره پروف نشته
مونږ ته دونه اجازه نشته مونږ یو چرچ یو اخر ولی
د دغو پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دوی د چرچونو د دې د ګوردوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چې کوم دي په غیر باندې اقلیتونو ته ټیکټ ورکوي
د بلاسټمي موږ په خپل دا او چت کړی دی پارلمنت
دا هر څه په پرګنۍ خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع په ورځ په کم تلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ 9 بجې.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری پرګنې خبرونه تاسو لږ وروسته وړاندې کوو. هیله ده چې تاسو تر هغه وخت پورې را سره دا ریپورټونه واورئ او را سره پاتې شئ د مشال ریډیو په سپو باندې. زه پښتونیم ته خسته دا پوره ده. زه پښتونیم ته خسته دا پوره ده. په دنیا کې خو جلال ده یا جمال ده. دا د ډاکټر خالق زیار لګنو نورو مشهور شعرونو څخه یو بیت ده. د ملکړ درګي دا روشن فکر ادیب په 1908 کال کې په افغانستان کې د ننګرهار پوهنتون له طب پوهنځي فارغ او په مسلکي لحاظ ډاکټر وو. خو د هغه د شهرت وجه د وطن سره د مینې او رومانه ډکه شاعري وه. ډاکټر زیار تیر کال وفات شو او د دسمبر په 15 یې تلین لمانځل کیږي. سبا به یې د یو نوي کتاب خپل رباب خپله نغمه مخکتنه هم وي. د نوموړي د کار او ژوند باړه د محمد عمران د رپورټ اورو چې په موسیقي کې د ارواخا د زیار پر یو شعر پیلېږي.
ډاکټر خالق زیار چې یو شاعر، ژباړن او لیکوال تر څنګ د پېښې په لحاظ ډاکټر وو، خو د خپلې پېښې سره سره د پښتو ژبې او ادب په میدان کې د خپلې برخې کار کړی دی. ملکن ادبي او کلتوري جرګه هم هغه ادبي ټولنه ده چې ډاکټر خالق زیار او د هغه نورو شاعرانو ملګرو د دې بنیاد کې خوده و. تیر کال د ډاکټر خالق زیار ناڅاپي مرګ که د پښتو ادب میدان خالی کړی، نو د هغه نږدې ملګري هم د هغه مرګ د پښتو ژبې او پښتنو لوی زیان بولي. ځوان لیکوال، شاعر او د ملکن پښتو ادبي او کلتوري جرګې مشر سکتر نیازک خان وایي چې ډاکټر خالق زیار یو له هغه انسانانو چې په ظاهر او باطن یو رنګ و. چې کومه خبره به یې کوله، نو په دلیل او منطق به یې کوله. یوازې د چاویلی په بنیاد یې کله هم د چا سره په یو موضوع خبره نه ده کړې.
نہ دغه رضان ساتلی هغه مونږ ته هم دغه درس را کړی چې چا سره هم خبره کوي، نو په دلیل باندې خبره کوي. اسې دوايي خبره ما کوي، نو ډاکټر صاحب کمی په مودو مودو وی او الله دې وکړي چې په پښتنو ټولنه کې دغه کمی ختم کړی شي. بل یو ډاکټر حارث زیار صاحب پیدا شي، بل پیدا شي او د پښتنو دغه کمی ختم کړي.
د ډاکټر خالق زیار دوه د شاعرۍ کتابونه او درې نثري کتابونه چاپ شوي. د هغه کار پاړه نیازک خانوایی تلا هم ډیر داسې مواد پراته دي چې چاپ شوی نه دی او زر ده چې پښتنو ته په کتابي شکل کې مخکره شي.
په شعر باندې خو داغوی دوه کتاب چاپ دي. وړمبی تلوسی کتاب دی، دویم اوس مرګ پس داغوی کتاب چاپ شو، خپل رباب خپل نغمه. هغه په ژباړه باندې ډیر کار کړی دی. دا خاور او دا خلک پښتنو بغاوتونه او مات څنګونه د خلیل جبران صاحب کتاب دی، هغه هم ژباړلی دی، هغه باندې کار کړی. نور ډیر مواد داسې دي د ډاکټر صاحب سره پراته دي. مونږ به کوشش کوو چې هغه
ڈاکٹر
خالق زیار وارا جوہر لونگین بیاوائی چی پلومڑت لین بداغ د کتاب خپل رباب خپل نغمہ مخکتن ہم وی چی ڈاکٹر خالق زیار د مرگ نہ پس چاپ شوی او خو دی ترتیب او سمو نئی د مرگ نہ اڑان دے پخپل کڑے وا
دا پنځم دسمبر د ګل پورز او سهار 9 بجه د هغه په مزار باندې وی د دې غونډې مشر میلمه چې دی هغه لطیف لاله دی صدارت نوموړی لیکوال سلیم راشد کوي په دې کې به مقاله هم اورول کیږي
بیا په پر دې خلک میا سن پریدو بیا په پر دې خلک میا سن پریدو
پری دستور کې بد ډاکټر خالق زیار په کار او زیار د پښتونخوا نوموړي لیکوالان په نثري او نظمیه بڼو خپل تاثرات او مقالې هم وړاندې کړي. محمد عمران، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خپرونه
په دې خپرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډې مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
اوریدونکو، پرون د امریکای ځینې لړپړې پوزي چارواکي هلمند ته ورغلي وو، ولته د هلمند د والی سره ملاقات کړي. د هلمند والی وایي چې دواړو خواو د ترهګرو د مالی سرچینو په ختمولو او همدارز ترهګرو او خصوصا طالبانو او داعش وسلواله ډلې ته د شکست په ورکولو ترهګرې په روان جګړه کې د شریکي مبارزې په اړه خبرې وکړلې. د هلمند والی دا هم وایي چې د امریکا دغه چارواکو سره ژمنه کړې چې تر هغې به خپل کار ته دوام ورکړي او افغان ځواکونو سره به همکاري ولري تر څو چې په افغانستان کې ترهګري ختمه شوې نه وي. په دې اړه د سالم محمد صالح رپورټر.
د هلمند والی حیات الله حیات تیره شپه ازادي راډیو ته ویل د امریکا د بحري قواو مشر ریچارد سپینسر او د امریکا د سمندري ځواکونو د قل اردو قمندان رابرت نیلر په دې کتنه کې د امریکا د ولسمشر د مرستیال مایک پینس وروستۍ ژمنه بیا تکرار کړه.
په عمومي اوضاع د هلمند باندې خبرې وشوې او همدارنګه هغه عملیات چې موږ تر لاس لاندې نیولي هغه ارزونه وشوله او د راتلونکو عملیاتونو لپاره او همدارنګه د دو اړخیز همکارۍ لپاره دلته خبرې وشوې، لکه څنګه چې د امریکا د متحده ایالاتو رئیس جمهور معاون کابل ته راغلی او خپلې ژمنې اظهار کړې. په هماغه ډول دوی هم دلته خپلې ژمنې اظهار کړې چې د افغانستان د خلکو سره به تر هغه وخته وي تر څو پورې ترورستان شکست خوړلی.
هلمند د افغانستان له هغو ولایتونو ګڼل کېږي چې کوکنار پکې زیات کرل کېږي. نیویارک ټایمز راسپانی درې میاشتې مخکې د افغان او غربي چارواکو په حواله راپور ورکړی و چې مخدره مواد د وسلولو طالبانو د عوایدو څه کم 60% برخه جوړوي. د هلمند والی وایي په پرونی کتنې کې پر دې هم بحث وسو چې د وسلولو مخالفانو مالی سرچینې هم وچې سي. حیات الله حیات وایي د دولت وسلول مخالفان ډیر عواید د مخدره موادو د کاروبار له درکه ترلاسه کوي.
د هلمند یو د عمده نامنه د لایلو نه دلته د مواد مخدر کښت او کاروبار ده. د همدغه مواد مخدر نه د مواد مخدر ملي او نړیوال مافیا په شمول د مخالفینو مصالحو پیسې لاس راوړي او دلته د افغانستان اسلامي جمهوریت د امنیتي او دفاعي ځواکونو په مقابل کې جنګیږي. نو هماغه ده چې په دې باندې ټینګار وشو چې دغه عملیات به په همدې ډول باندې ادامه پیدا کړي تر څو وکولی شو هغه منابع چې د مخالفینو لاسته د دې نه لاسته راځي او یا د ملي او نړیوالې مافیا لاسته هغه له منځه ویشي.
شغلی حیات وویل چې په تیرو شپږو میاشتو کې د وسلوالو 15 مهم قمندانان او سرګروپان وژل سوي چې په هغوی کې د هلمند لپاره د وسلوالو تشپونو مرستیال والی او د سری قطعې قمندان هم شامل دی.
ټولنه او سختریدي
کلا په زور او په جبر باندې یو فرد یا یو گروپ را پاسي او نور خلق د خپل فکر نه تغیر اظهار نه منی کوي
شدت پسندی کوم نه دا انساني رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو ته د اغر په عمل سره.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام نه هم زموږ خبرونه اوریدئ شئ. دولس نیمې بجې شوې. راځي چې له ګلایزه د خبرونو لنډیز ور. په اسلام آباد کې د شپږو هیوادونو د پارلمان د مشرانو غونډه دوام لري. د پاکستان، افغانستان، چین، ایران، روس او ترکیه د پارلمان مشرانو استازي په دې کانفرنس کې ګډون کوي. د شپږو هیوادونو د سپیکرانو غونډې هدف د ترهګرۍ په وړاندې چیلنجونه او د سیمه ییز هیوادونو ترمنځ په اړیکو بحث کول دي. د افغانستان ولسی جرګې مشر عبدالروف ابراهیمی ویلي دي چې سیمه ییز هیوادونه د ترهګرۍ جدي ګواښونو سره مخامخ دي. نن په اسلام آباد کې د شپږو هیوادونو د پارلمان د مشرانو کانفرنس په وینا کې ولسی جرګې مشر ویل چې افغانستان د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې په لومړۍ کرښه کې دی. د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د خواریکښو ماشومانو د کره شمیري معلومولو لپاره په راتلونکي کال کې دی د سروې پیلولو اعلان کړی دی. دا خبره د خیبر پختونخوا د خواري مزدورۍ د چارو د ادارې سکرتر خیام حسن د مشال وړاندې کړی. د پاکستان د بارونو چارو وزارت وایي د جاسوسۍ په جرم کې نیول شوی هندي وګړی کلبوشن یادو میرمن او مور به سبا پاکستان ته رسیږي. دا خبره د بارونو چارو وزارت وایان ډاکټر محمد فیصل پرون په ټویټر باندې کړې. د هند فوج وایي د کشمیر په لانجمن سیمه کې د پاکستان له لوري په ډزو کې څلور هندي فوجان وژل شوي، خو پاکستان په دې اړه تر اوسه پورې څه نه دی ویلي. ماسکو یو ځل بیا په افغانستان کې له امریکا سره د همکارۍ د چمتووالي خبره کړې ده. دا خبره په افغانستان کې د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کاولوف رویټرز خبري ایجنسی ته کړې ده. د شمالی کوریا د ملګرو ملتونو د بندیزونو پریکړه رد کړې او دای د جنگ عمل بللې دي. دا خبره د شمالی کوریا د بارونو چارو وزارت نن کړې او دا غیر سوده چې دوه ورځې مخکې ملګرو ملتونو په شمالی کوریا نوې بندیزونه ولګول. او نن په روس کې د اداري فساد ضد فعالان او اپوزیشن ګوند مشر الکسی ناولنی په ماسکو او د هیواد په نورو ښارونو کې مظاهره کوي. اوریدونکو تاسو ته ګلایز د خبرونو لنډیز وایي. اوس هم د وادي سره سم تاسو پرګنې خبرونه وړاندې کوو چې نساء جمالي درته جوړي.
اوریدونکو په پرګنې خبرونه کې د نساء جمال سلامونه ومنه. دا اصل په خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې په پاکستان کې د بشري حقوقو ادارې د نرخصیانو د حقوقو او د دوی د تحفظ په برخه کې د قانون سازه لپاره هلې ځلې کوي. درسته یو کې په پاکستان کې نرخصیانو د خپل حقوقو لپاره احتجاجونه او مظاهرې هم کړې دي. نرخصیان وایي د بشري حقوقو ادارې دي د دوی د تحفظ او مشکلاتو هوارولو لپاره هڅې وکړي چې دا شند د دوی غږ تر چارواکو ورسیږي. د نرخصیانو د حقوقو مبارزه او نرخصي فرزانه وایي د رستیو کې لدی سر هم د زور زیاتې پیښې شوې دي. په پیښور کې د نرخصیانو حقونو لپاره کارکوونکي ادارې بلو وینز مشر قمر نسیم تور پوری کوي چې په پاکستان کې د بشري حقونو ادارې یوازې د اکثریت د خلکو په مسئلو کار کوي او د نرخصیانو په ګډون د اقلیتونو مشکلاتو ته هیڅ پام نه کوي.
یو اداره بل اوچت یو اداره هم داسې نشته چې هغه د ترانسجنډر که د وومن هغه وایي زمونږ خو وومن سره کار دی که هیومن رایټ دی نو هغوی خو د خواجه سراو خبره بالکل اوري نه بیخي اوري. نو داسې اداره نشته دي چې لکه د ترانسجنډر سره ریلیټډ ایشو یا اوچته کي او یا هغه کي.
په پیښور کې د عورت فاونډیشن ادارې یو مشره سایمه منیر وایي دوی د اواز په نامه یو پروژه پیل کړې چې پکې د نرخصیانو د حقونو لپاره هم کار کیږي.
جنډر لپاره چې کم کار کنه بیسیکلی زموږ یو پروجیکټ هغه کې او چې هغه آواز کې آواز پروجیکټ زموږ او هغه پروجیکټ کې زموږ آواز چې نو هغه ټول دا تاسو دا ورته ونریبل ګروپ شي ټول
مونږ دې د سرکار کو اور دا خو بیا دیکھیے ٹرانسجینڈر ہوں گی دیکھیے پرسن وتھ ڈسیبلٹیز ہوں گی اور ویمن خوشپش تھا تو دے ٹول سر مونگ کار کو ڈسٹرکٹ لیول باندھے اور ایکسکلوسیولی ٹرانسجینڈر باندھے کے خبر کی چسو کار کئی جو اگئی دادی نیو ویل پا
پا پی خبر کی دا خور اداری چی و سنگی اقلیتی خور هم دا مشرا شاید شا وای چی دا محل پا خبر پختونخوا کی دا نرخزیانو لپار دو تن سیمونا بلو وینز او دا هوا لور زیادی فعالی دی خو باید چی نور اداری هم دا نرخزیانو دا حکون لپار غک پور تکری
د ٹرانسجینڈر د پارا پکی پی کے خور سپر جمع انفارمیشن دی نو دو اور آرگنائزیشنز دیر ایکٹیولی کار کئی یو د قمر نسیم دے بلو وینگز او بل د خورشید بانو دے د ہوا لور خور سرما دام نوٹ کڑو چے دیر زیاد دی ٹارگیٹ کلنگ زیاد شو خو اگر چې بیا ما اکثر دین د خلکو نه تاسو کو چې دا ولې عمر زیات شو نو هغه یو چې نه مخکې به رپورت کې دونه او اوس موږ رپورت کوو اوس موږ شور کوو نو هغه د وجه سره لګ لګي چې دې دغه زیات شو خو ان فیکټ دا زموږ د معاشري یو امپورټنت حصہ ده چې کوم خپل ځان دا شی نه دې کړي بلکې پیدائشی دی او د خدای پاک یو مخلوق ته نو دی حق ته چې دی هم هغه شان دی ژوند تیر کی څنګه چې دی حق ته څنګه چې دی رائټس دی نو دی معنی کار کول پکار دی ډیر کار په او شو او ډیر کار په روانم دی
په پاکستان کې اکثرا په نرخصیانو د تشدد پیخي مخې تراسي دوی یا خو وشل کیږي پیسې ترې غستل کیږي او یا ورسره زور زیاتی کیږي دا چې په پاکستان کې د نرخصیانو مشکلات ولې د رستو کې دومره زیات شوي سایمه منیر وای په پاکستان کې تر اوسه د نرخصیانو وجود په سیاسي قانوني او مذهبي چارو کې نه دی منل شوی
لیگل مذہبی ڈاکومینٹس خبر ہے بدقسمتی مذہبی لیول باندھے گرو سے ریکگنیشن نشتا سیاسی لیول باندھے گرو کو لیگل سائڈ کو گرو گئی ریکگنیشن نشتا یا نہیں خبر ہے یا نشی خبر ہے نو یو خدا ډېر ضروري چې موږ یو ځل دا اکسپټ کړو چې دوی د خدای بندي دا بل خبره دا ده چې د دې اوس د شناختی کارت مسله چې دا په کار دا دی شناختی کارت چې کله پاس فیل کوو هغه کې تاسو دریم خانه واچ چې میل فیمیل یا ٹی جی نو دا به ډېر ضروري چې تاسو هغه دې ته دا یو دریم خانه واچوي چې دا اکسپټ دی
سایما منیر سیاتوی د پاکستان په تعلیمي نصاب کې اواسې د سړیو خزې خبري شوې دي خو نرخصیانو په اړه ذکر نه کیږي چې لوجه ټولنه له نرخصیانو سره د عام انسانانو په توګه چلند نه کوي پر هغه ملنډي وهي او سپک ورته ګوري دا وایي
خبره ده اکسپټ سوار ډیر ضروری ده چې موږ زموږ نصاب سلیبس ته ویل غواړو دیکھیے پکار دادی کے معشمان تو دا ویلی جا عورت اور مرد عورت اور مرد دن نہ بزان تو با سوچی جی دا دل تو دا دریم جن سمجھتا تو خدا نصاب کے شوروں نہ دس دس نہیں نو نبا کا معشمان دی پورے خالی مطلب اگر ایکسپٹنس لیول دی دا پارا با سوسائٹی کی جوڑشی وہ تاسو گاڑے اوک نہ گوارے خو یو کس دس سے دے تاسو سوسائٹی کے نو لگے قبول کیا دا پارا ڈیر ضروری ہے دا دس سے اسٹیپس والوں پالیسی چینج کے بل خواہ تاسو خپل نصاب کے خپل میڈیا کے دا سیزن راول ہے سیدھے انسانان دی اور سنگ یو خزر یو سڑی داغی جن مان نے حق دے بالکل ہم دغ شانتی دے رہی حق دے نو پکار دا دے چدا ہر جے کے جی چرتا مو ہی اس کی طرح تو پیجے پکے واچو
درسته یو کې په پاکستان کې علامه اقبال اوپن یونیورسټي نرخصیانو ته د بړیا تعلیم ورکولو اعلان وکړ. د پوهنتون چارواکو ویلي وو چې د میټریک نه واخلي تر پی ایچ ڈی او دغه سی د ټریننګونو په ګډون با نرخصیانو ته مفت تعلیم ورکوي. شاید شوای باید د نرخصیانو د تعلیم او کار روزګار لپاره ګامونه پورته کړل شي چې دا شان دوی ته هم د ټولنې په پرمختګ کې د خپلو صلاحیتونو کارولو موقع ترلاسه شي.
پرسنلی چې د خور او د خپل نور اکټیویزم په تر معنی د کی پی او د فاټا خوځو د لپاره کار کوم. نو د ترانسجنډر لپاره هم زما دا سجیشن دی چې دوی ایجوکیشن حاصل کړي، داسې هنر زده کړي، داسې روزگار ورته ورته یا حکومت ورکړي یا ورته ارګنایزیشن ورکړي چې دوی خپل روزی عزت سره اوګټي، خپل ژوند هغه شان دي تیر کړي چې څنګه دوی حق دی، ځکه چې هغې سره د جابز او د روزګار لپاره بالکل آپشنز نشته دی. نو هغوی بیا مجبورن داسې سایډ ته ورشي چې هغه ډېر نیګیټیو دی. نو دا حکومت ته او ارګنایزیشنز ته پکار دی چې دوی په ایجوکیشن باندې او دوی په سکلز او په اکنامک امپاورمنټ باندې لږ دغه وکړي، توجه ورکړي.
کمر نسیم وای د پاکستان حکومت مذهبي عالمانو د بشري حقوقو ادارې د نرخصیانو مسئلې هوارول شي، نو باید خپل کردار دې تر سره کړي او نرخصیان دې هم خپل حالات بدلولو لپاره راووسی.
د دې ذمہواری چې کوم نن هغه په درې طرف ته دا یو خدا دا چې حکومت ته قانون سازي وکړي، دویم چې کوم د معاشره مختلف کردار دي کغه او ساتزه دي کغه مول مولانا صاحبان دي کغه چې کوم ذمہ دار اداري دي دغه طرف نه چې د انکلوژن خبره ده چې غیر خپل ک سکول وي ک کالج وي ک جاب وي هغه وي هغه بنیادی طور باندې ضروری ده چې غیر دي ته سپیس ورکي او د دې حق جوړيږي په تور قانوني پاکستانی شهري چې هر څه شدید اکسسبيليټي وي. تر خبره چې دا هغه د خواجه سراو طرف ته غیر خپل هم ذمہواري ده غی دیم خپل حالات بدلون خود پارا روڑان دیشی او عوام سره دی خپل معاملات دی پټی نه، بلکې عوام سره دی گډونو کی او دا عوام سره چې کم گډون دی چې دی خراف کارشی پا دی معاشره کې دی سره بد دی باره که چه کم نفرت امید رویه دی یا کم غری اگر با کم شید دیر خوشحاله چې تاسو ته وویم چې وزیر اعظم سکل ډیولپمنټ پروګرام په خیبر پختونخوا کې موږ به وخت ډیر شو دا زرا چې کم دین او دا وزیر اعظم سکل ډیولپمنټ پروګرام کې د بیوټیشن او د ټیلرینګ کورس کلاسز اخلي.
کمر نسیم وای پټولنه کې نرخصیان خپل چال چلن نشي بدلولی او هم لدی وجی ورتا په ډیرو ځایونو کې ځای نه ورکول کیږي او آندا چې د کار په ځایونو کې ورتا د جامې بدلولو ویل کیږي. کمر نسیم وای د احساساتو اظهار د هر انسان حق دی او باید خلک د نرخصیانو په احساساتو یعنی داغې په جامو سنگاریدو د غسی د خبرو په انداز ځان پوه کړي.
مونږ معاشره کې ګورو نو خلکو ته د دې چې کوم صنفي شناخت هغه حواله سره کم مسایل دي او د دې چې کوم اکسپریشن مسایل دي نو هغه د ډېر زیات تشدد به جوړیږي. مثلا مونږ وکړه چې ډېرو ادارو کې چې دوی ته نوکریانې ورکړې دي، هغه سرکاري ادارې دي، هغه غیر سرکاري ادارې دي او هغه د انساني حقوقو ادارې دي، چې چېرته دوی نوکریانې بازو خواجه سره وتا په ټول پاکستان کې ملاوي شوې جو هلته دې ته دا وایي چې موږ تاسو له نوکری درکو خو تاسو به د دفتر په اوقات کې دفتر ته د سړو په جامه کې راغی. دا د خواجه سراو خو بنیادی جنگ د اکسپریشن جنگ دی، د جنډر آیډنټیټي جنگ خو نه هغې ته نه د کور نه وي نه محله کې وي، پلار یې هم ځکه نه وایي، پلار ته پته وي چې دا خواجه سرا دی خو هغه نه وایي تر کوم وخت پورې چې دې کله خپل رائټ آف ایکسپریشن پریکټس کول شروع کړي، کله دې لوپټا اچول شروع کړي یا لوپټا غزول شروع کړي چې شناخت آف ایکسپریشن بنیادی طور باندې او فنډامنٹل فریډمز یا چې کوم زمونږ چې دې خپل چې کوم زمونږ رائټس دې بنیادی طور باندې هغه پریکټس کول کښو کوي، نو زمونږ چې دومره ټالرنس موجود وي، زمونږ چې دومره برداشت او حوصله موجود وي.
زمونږ د دسمبر په 11مه په اسلام آباد کې د عوامي نېشنل ګوند غړي او سېنېټری ستاره ایاز په مشرۍ د پارلماني سب کمیټې په غونډه کې د نرخصیانو د تحفظ په بیلونو غور شو. دا بیلونه د پاکستان پیپلز ګوند غړو وړاندې کړي وو. له مشال لیډیو سره په خبرو کې سېنېټری ستاره ایاز ویل چې دوی وړاندې هم د نرخصیانو د تحفظ ستونزې رابرسېره کړي دي چې دا شان د نرخصیانو د وشنو او هغې سره د زور زیاتې مخه ونیول شي.
مودی کی چدا سومره دی باندې اغا خیبر پختونخوا کې اغا یاد اغا مر کر دی داسې دا نور کیسه را روان دي دی باندې د ظلم او د ځاتیانو نو اغه باندې مونږه دا ایشو چت کړی دی.
ستاره ایاز وایي دا بیلونه به په راتلونکو غونډو کې د بحث لپاره بیا مخې ته راوړي او له هغې وروسته به یې سېنېټ ته وړاندې کوي. فرزانه بیا وایي چې د نرخصیانو مشکلاتو ته په کتو سره دې دا بیل زر تر زره منظور کړل شي او د پاکستان حکومت دې دوی ته هم خپل حقونه ورکړي. اوریدونکو دا وعده دیونه پر گنی خبرونه که دا خبرونه پاړه سره لری نو ضروری را سره شریک کړي. تر راتلونکو خبرونه پورې در نظر نیسا جمل اجازه غواړم. خوشاله اوسئ.
اوریدونکو سم د وادي سره سم بل خبرونه ټولنه او سخت درزي درته وړاندې کوو چې احمد شاه زمي جوړي.
ټولنه او سخت درزي دا مشال رادیو اونیز خبرونه ټولنه او سخدریزی ته مو زه احمد شاه زمی هرکلی کوم. په تیر خبرونه کې تاسو د سخدریزی پر تاریخ بحث واوریدئ چې څنګه او له کوم ځای پیل شو. د سخدریزی پدیده ډیره زړه سابقه لري او د تاریخ په اوږدو کې پر بیلابیلو ځایونو نښې تر سترګو کیږي. د ټولنې او سخدریزی خبرونه په دې برخه کې په پاکستان کې د سخدریزی پر تاریخ او بیلابیلو پړاوونو بحث کوي. دا سخدریزی پدیده په پاکستان کې ځانته تاریخ لري. ځینې خلک دا د پاکستان له جوړېدو سره سم تړي او ځینې نور یې بیا له جوړېدو وروسته د بیلابیلو پیښو رامنځته کېدو پر اساس تړي. پاکستانی لیکواله او څېړونکې ډاکټر عائشه صدیقه په دې هیواد کې د سخدریزی سفر ته څه دا ډول کتنه کوي.
جب ملک بنا اور ملک کی بنیاد جو تھی ایک مذہبی آئیڈینٹی پہ رکھی گئی
چھ کلدا ہوا جور شنو بنیادی پر مذہبی شناخت ادرول شو اواغه مذہبی خلق چھ اول د پاکستان جوڑے دو خلاف اغی د پاکستان ل جوڑے دو رس تو د سخت دری سے د ور تند ولو ہسا وکڑا بل خود ن ل سوا پن سمے پالیسی سے کی فرقہ وارانہ سخت دری سی پہل شو خود سخت دری سے اصل سبب ن ل سوا اتیم ل سی کی اغه وقت پہل شو چھ کل پ افغانستان کی د روس پر سید جگڑے لپارا مجاہدین جوڑ کرل شول لدی رستو د ټولنې بنا بدلی کی او مذهبي خیالات ود کبی بیا رستو د پاکستان امریکا او سعودي حکومتي ادارو او نور ایجنسیانو دا ډول سخت دری زیتا ودا ورکړه.
ډاکټر عائشہ صدیقہ پر مخ زیاتوی چې په 1980 لسیزه کې د شوروي اتحاد پر ضد د افغان جهاد پر مهال په پاکستان کې په ګڼ شمیر کې مدرسې جوړې شوې ترڅو خلک پکې وروزل سي او په دې مدرسو کې پر دینز د کړسربېره سیاست هم پایل شو او وهابیت ته وده ورکړل شو.
اب مدارس جو ہیں وہ ساؤتھ ایشیا میں کوئی نئی بات نہیں ہے, لیکن یہ وہ مدارس پر
سویلی ایشیا کے دا مدرسو قیام نوی خبر نوا زکہ چے اغا لدی خوری سرا تڑلی وی خدا نوی مدرسے دے یو خاص مقصد لپارا پا بہرنیو پیسو جوڑ شوی اول تا خلق پا سانگڑی توگا اروسول شو سدا نوایم چے حلتا دویتا د تراگرے روسنا ورکل شوا خو پا مدرسو کے خلقو تا ددا سے مذہبی خیالات روسنا ورکل شوا چے ٹولنا اویشل شوا او د سخت ریزے خیالات
شدت پسندی کے خیالات جو تھے وہ بٹے گئے.
لانو لسو اتای مکلون وړاندې په پاکستان کې سلګونه مدرسې وی خو د وخت په تیرې دو سره د دوی پښمیر کې زیاتوالی راغلی. د پاکستان د وفاق المدارس د معلوماتو لمخې دا وخت په دې هیواد کې شاوخوا 40,000 رېجستره مدرسې سته او په همدوم رشمیر کې غیر رېجستر دي چې بیلابیل نصابونه پکې شودل کیږي. د اسلام آباد سیمه ایز مطالعات په اداره کې څېړونکی شاید الیاس خان وای چې د پاکستان په اړه د دې هیواد د بانی تصور له هغه څه څخه بیل و چې بیا وروسته مذهبي مشرانو دود کړ.
د پاکستان بانی چې کوم محمد علی جناح چې کوم پاکستان جوړ کړی و هغه دلته چې کوم انټلیکچوئل دی پاکستان کې آتا وایي چې هغه یو مذهبي ریاست نه غوښتو, هغه یو لیبرل او مغربي طرز باندې یو ریاست جوړو خو تو بیا ملایانو او د خلکو داسې حاجې کړو او دلته یو د مذهبي ریاست شکل ورکړو. یو ځل بیا هغه شکل ورکړی شو نه پس بیا پر ورو د خلکو غوښتل سیاره دا د جمهوریت پاکستان نه وي, اسلامي جمهوریت پاکستان دی وي. نه پس بیا دا اویا په تحایي کې بیا پټو خلاف ملایان پاسېدل هغې وي چې یاران شریعت غواړو مونږ بیا دا 1903 چې کوم آئین دی کوم اساسي قانون دی د پاکستان هغې کې دا اسلام ډېرې مادې پکې شامل کړې. قادیانیان یې دا کړل شرابو باندې روستو پابندی ولګولم. تاسې رو رو د پاکستان یو چې کوم جرنی شروع کړی و کوم سفر یې شروع کړی و هغه چې د افغان جهاد په شکل کې میدان ورته ملاو شو او د دنیا ملکونو د امریکا سعودي عربیا او پاکستان په شمولیت هغې د جهاد حمایت وکړو. هغې کې بیا اکستریمزم ډېر زیات شو.
بلخوا د اسلام آباد په قامی دفاع پوهنتون کې ښوونکی ډاکټر شهریار خان د دوو فکرونو د خاوندانو ذکر کوي چې د پاکستان لپاره د پلي کولو هڅه کوله.
پاکستان چې کله آزاد شو دوی کې یو دوه مکتبې فکر خلک جوړ شي پاکستان به سیکولر ملک وي که دوی به مذهبي ملک وي. هغوی نه دا ډسکشن په دې شروع شوې دي او دا تر اوسه پورا روانه. دغه ټول نه ګټه خبردار چې کله په افغانستان کې جنگ شروع شو نو په دې کې د پاکستان حکومت او په مرسته سی آی اے او د نورو مغربي هیوادونو هلته کې ډېر مرسته وکړه. هغوی د دې سوا هڅه په هغې کې دا سوچ راغی چې د وسلې په زور باندې د عمل ازادي دي شي او دغې یعنې شکست ورکولی شو. هغه چې پاکستان هغه حکومت عملي شروع کړه نو په آی کې پاکستان د خپل معاشره کې ډېر بدلون راوستو او داسې سوچ دا یې ځمکه هواره کړه چې په هغوی کې عام خلک دي وي او په دې سیاسي یا په دې فیسبی کې جګړه کې حصه اخلي. دغه سوچ د افغانستان جنگ سره ډېر تړلی دی.
په افغانستان کې له 1903 څخه تر 1908 کال پورې چې کله سردار محمد داود خان د افغانستان ولسمشر و نو په دې هیواد کې یو خوا کین اړخي او بل خوا مذهبي فکر لرونکي کسان راوټکېدل. کسم هغه وخت اسلام پال مشران پاکستان ته ولاړل خو د پوځ کین اړخو افسرانو په 1908 کال کې پاڅون وکړ او په نتیجه کې یې کین اړخي حکومت په واک راغلی. خو کله چې دا حکومت کمزوري سو نو په 1909 کال کې شوروي اتحاد مداخله وکړه او افغانستان ته پوځونه داخل کړل. د دې وروسته په دې هیواد کې د شوروي پوځونو په ضد جګړه پیل شوه چې د جهاد نوم ورکړل سو او عرب او غربي طاقتونو یې بشپړ ملاتړ وکړ. د خیبر پښتونخوا له بنیر سره اړلرونکی پروفیسر محمد اسماعیل وایي چې کله شوروي ځواکونه په افغانستان کې له ماتې سره مخامخ شول او له دې هېواده ووتل نو پاکستان د سخت دریځۍ په لړ کې د لویدیځو هېوادونو تګلاره خپله کړه.
کله پاکستان پوج را وکتل چې دا خو ډېره ښه تجربه ده نو چې کوم سبق هغه ایزده کړی په افغانستان کې نو هغه سبق یې په هندوستان کې په کشمیر کې او په پاکستان کې د هغه تجربې د کولو لپاره چې دغه کوم زده کړه مو کړې دا استعمال کړو نو دلته دهشتګردۍ ته تقویت ورکړی شو بلکې بنیادونه کېښودی شو او زما د خپل کلي کې بنیاد دی دار کلي په دیوال باندې بعد د جهادي تنظیمونو دپاره نارې لیکلې شوې وې د هغې دفتر به کولا وې ماشومان به بوتلل. نن هم په دیر کې زه چې کله لاړ شم وګورم نو سره د پس یو التناستم نو اعلان به وشي چې د پلاني زوی په کشمیر کې شهید شوی دی او تاسو د هغو مبارکۍ لراشئ، هغه ګلیمرایز کوي. نو مذهبي پاټو او ریاستي ادارو دشګردی ګلیمرایز کړه او هغې له رنګ روغن او ښایستونه ورکړل او ځوانان یې هغې طرف ته متوجه کړو چې دا تر اوسه پورې لا روانه ده.
که څه هم په پاکستان کې د سخدریزي ریښې ډېرې دي، خو د عوامي نېشنل ګوند یو مشر سیاستوال او د پاکستان پخوانی سینیټر افراسیاب خټک وایي چې په 1991 کال کې چې کله پاکستان مات سو او مشرقي پاکستان د بنگلاديش تر نامه لاندې ورڅخه بیل سو، نو هغه وخت سخدریزي وده وکړه. نوموړی د دې دلیل څه دا ډول وایي؟
دا په حقیقت کې د 1991 نه پس کله پاکستان وټوټې شو او د پاتې پاکستان چې دی په دې کې یو نوی نظام جوړ شو، نو دې پس پاکستان دغه د جنوبي ایشیا نه د مشرقي وسطا خواته پاملرنه زیاته کړه. عربو هیوادونو سره مناسبات شروع کړل، زبونګه لکونه کارکونکي خلک مزدوران داړل دې هیوادونو ته کار ته، او د شرقي میانا سره تعلقات زبونګه سبا شو. 1994 کې ذوالفقار علي بوټو چې د وخت پاکستان به د سمو اوی د اسلامي سرانو کانفرنس جوړ کو او د عربو مشرانو تګ را تک شروع کو، صرف مشرانو روحانیون هم تګ را تک شروع کو.
افراسیاب خټک زیاتوي چې په پاکستان کې دننه بیا مذهب یا اسلام پالنې ته د دې لقبله واده ورکړل سول تر څو خلک پر یو مرکز راغونډ سي.
پاکستان کې دننه هم ځلې خلکو دا خیال و، خصوصا هغه خلک چې د سیکیورټي یا د مسؤلیت د ادارو کې کار کوي، هغوی دا خیال و چې بنګال چې کله پاکستان کې مجدا شو کېدو، نو یو وجه یې دا وه چې هغوی کې د اسلامي هویت مضبوط نه و یا اسلامي شناخت مضبوط نه و. نو هغوی فیصله وکړه چې د پاتې پاکستان کې د اسلامي شناخت د مضبوطي دې لپاره هغوی بوټو حکومت هم د دې خواته روان کړو او بهر نه اپوزیشن کې هم داسې خبرې شروع کړې چې ګویا پاکستان کې اسلامي نظام پکار دی او دلته پی ایم ای په نوم پارټي جوړه شوه چې بوټو خلاف تحریک چلو دو. دغه تاریخ په لږه کې ضیاء الحق مارشل لا راوستا او یو دیکتاتوري امریت یې جوړ کړو، او هغه امریت چې هغه نارا چې هغه اسلامي نظام کړ خپل اقتدار لپاره خلکو ته داسې وویل چې هغه لګیا اسلامي نظام جوړوي.
شنونکي په دې باور دي چې ضیاء الحق نه یوازې په اساسي قانون کې بدلون راوستي، بلکې د مذهبي ډلو ملاتړ یې هم پیل کړ. هغه د سیاسي اسلام له لارې پر واک خپلې واګې ټینګول غوښت. په اسلام آباد کې د قائد اعظم پوهنتون پخوانی ښوونکی ډاکټر پرویز هود بای وای چې په دې هیواد کې سخدریزي په 1988 او 1991 کلونو کې وعده وکړه.
جنرل ضیاء نے پاکستان کو ایک نئی سمت دینے کی کوشش کی. جنرل ضیاء نے یہ کہا،
جنرل ضیاء پاکستان ته د یو نوی جهت ورکولو هڅه وکړه. هغه دا ویل چې پاکستان یوازې مسلمان هیواد نه دی، بلکې دا اسلامي هیواد دی او په اسلامي هیواد کې به اسلامي شریعت نافذ کیږي، یعنی د دې ځای هر قانون به له اسلام سره سم جوړول کیږي او دلته اوسیدونکي غیر مسلمانو ته به دومی درجه حیثیت ورکول کیږي. دا ډول د مسلمانانو او غیر مسلمانو ترمنځ تقسیم راوستل شو. بیا وروسته مسلمانان په خپلو کې سره وویشل شول چې څوک سنی دی، څوک شیعه، څوک دیوبندی دی او څوک بریلوی او داسې نور.
په پاکستان کې د وخت په تیریدو سره سخدریزي د ترهګری بڼه واخیسته. په 1988 کلونو کې د ضیاء الحق اقدامات پاکستان ته د منځني ختیځ د فکر نه نوتل، په افغان شوروي جګړه کې د پاکستان شکلتیا او بیا وروسته د بهرنیو او کورنیو وسلوالو ډلو ملاتړ هغه څه و چې دا هیواد د سخدریزي او ترهګری خواته ورټیل وهه. که څه هم په ښکاره توګه په پاکستان کې په دا تیرو څو کلونو کې په ترهګرۍ کې کموالی تر سترګو کیږي، خو سخدریزي نه یوازې پر ځای پاتې ده، بلکې نوره وده هم کړې ده. افراسیاب خټک وایي چې تر څو په دې هیواد کې سخدریزي موجوده وي، نو ترهګرۍ نشي ختمېدای.
دا سخدریزي انتهاپسندي ده، دا سرچینه ده، دینه هغه انساني مواد پیدا کیږي کوم چې به تر اوسه په تنور کې اور بلایي. نو دا یو قسم دی اور ته خاصاک سخدریزي انتهاپسندي ورته. نو دا خبره دی غلطه ده چې دلته به سخدریزي وي خو ترهګري به کمیږي. د ترهګري کمیدل د مصنوعي او ظاهري خبره ده، ځکه چې ترهګر خو یو قسم ته د 2016 کس افغانستان ته ټیل وهلی شو، مګر ختم خو نه کړی شو. او دلته اوس هم ټول مواد موجود دي چې کم ترهګري زیږوي، ځکه موږ ګورو چې ترهګري بیا بیا پاکستان کې راژوندي کېږي او حملې کوي. لہٰذا دا خبر سمه نه ده چې دلته کې ترهګري کوم شی ترهګري دا وقتی یا مصنوعي خبره ده، پاکستان کے کم تنظیموں میں بندیز لگی جائے خود پاکستان حکومت میں بندیز لگوانے دے سخت دریزی ہے طرح کرے کوئی اگر ہم فعالہ دی اگر ہم چاہتے ہیں نہیں
په پاکستان کې د سختدریزي او ترهګري د مخنیوي لپاره کڅم حکومت ادارې او پلانونه جوړ کړي خو زیاتره شنو کې په دې اندي چې په عملی ډګر کې ډیر څه نه ترسره کیږي دا چې په پاکستان کې د سختدریزي عوامل څه دي او په دې لړ کې ریاست څه ونډه لري دا به د ټولنې او سختدریزي پر راتلونکو خبرونه کې واوري یاد دی چې دا خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ویپاڼه او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلای شئ تر بیا مزه احمد شازمی په مخه شکوم سوکاله ژوند کوم